سلامونه او ستوري مسید مشال لیډو په خبري غړي کې مزا عبد الحی کاکړ هرکلی کوم هيله د چروغ جوړ خوشاله بیاست په دې غړي کې درته د سر ریپورت هم په شمول وزیرستان کې د یو عیسائی د وجل کې د ضد د خلکو احتجاج او سره د پاکستان پر افغان طالبانو شاخ چې د تحریک طالبان مشران د ونیسي او د دې ترڅنګ د یو شمیر نور ریپورټونه هم درته لرو خو په فایل کې به مایک بشر باش ته وسپارم چې د سیمې او نړۍ خبرونه وایي.
په شمالي وزیرستان کې وسلوالو دوه ولسی وګړي وژلې دي. پاکستان په افغانستان کې د طالبانو له حکومت د ټي ټي پي د مشرانو د نیولو غوښتنه کړې ده. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په دوه ورځني سفر ازبکستان ته ورغلل. د خبرونو تفصیل د شمالي وزیرستان په میرامشاه کې ځایي عیسایانو د اشفاق مسی په نامه د خپل هغه تن له مړي سره د پریس کلب مخې ته احتجاج کړی چې د مئی په شپږویشتمه په میرل کې نامعلوم وسلوالو وژلو. پرون د احتجاج مشر خالد اقبال وویل چې په وزیرستان کې د عیسایي وګړو ژوند خوندي کړل شي.
اوس یو کال درې میاشتې شوې چې د اشفاق بل ورور میرعلي کې په هدفي برید کې وژل شوی و. نن د دې تور سره یو بل زوی وسلوالو وواژه. وړاندې هم موږ ته باور راکړل شوی و خو نن بیا محفوظ پاتې نه شو. دلته د فوز میجر جنرال جوسی او نورو چارواکو نه غوښتنه کوو چې موږ وژغورئ. که تحفظ نشئ راکولی نو موږ ته ووایې، موږ به له وزیرستان نه ولاړ شو.
د شمالي وزیرستان د پولیسو مشر روخان زیب رسنیو ته په لیګلی بیان کې ویلي چې پرون د اشفاق مسی په نامه د عیسائی کارګر او جمیل خان په نامه یو مسلمان سایکل ساز د وژل کېدو پلټنې پیل کړي دي. تر اوسه کومې وسوالې ډلې د دې بریدونو ذمواري نه ده اخیستې. په روان 2023 کال کې په شمالي وزیرستان کې 25 هدفي بریدونه شوي دي. د پاکستان حکومت غوښتنه کړې چې په افغانستان کې د طالبان حکومت د تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پي مشر نورولی مسید ونیسي. د کورنیو چارو وفاقي وزیر محسن نقوي د مئی په شپږویشتمه په اسلام آباد کې په یوه خبري غونډه کې پر مسید سربیره د ټي ټي پي د ځینو نورو غړو نمونه واخیستله او ادعا یې وکړه چې هغه وسلوال په پاکستان کې پر چینایي وګړو په شوو بریدونو کې لاس لري. نقوي وویل چې د مارچ په شپږویشتمه په بشام کې پر چینایي وګړو حمله ټي ټي پي کړې وه او د دې لپاره یې له افغانستان له چاودېدونکو موادو ډک ګاډ او ځانمرګي بریدګر لیږلی وو. په دې برید کې 15 چینایان او یو پاکستانی وژل شوی وو. تر اوسه هیڅ وسوالې ډلې د دې برید ذمواري نه ده منلې. ټي ټي پي چې ترګره ګرځول شوې ډله ده تر اوسه د نقوي د بیان په اړه څه نه دي ویلي، خو په تېرو وختونو کې له افغانستان د حملو پلانول رد کړي او ادعا کوي چې په قبایلي سیمو کې میشته دي. افغان طالبانو هم د نقوي د تازه بیان په اړه څه غبرګون نه دی ښوولی، خو تر دې مخکې یې داسې تورونه رد کړي وو او ویلي وو چې د افغانستان خاوره د پاکستان په شمول د هیڅ ملک پر ضد کارېدلو ته نه پرېږدي. پر ډیورنډ کرښه پرتو د خوست او کرمې قومونو مشرانو په یوه جرګه کې د پاکستان او په افغانستان کې د طالبانو له حکومت غوښتنه کړې چې خپل مسایل د خبرو له لارې حل کړي او نښتې دي نه کوي. د تېرې پنجشنبه پر ورځ شوې دې جرګې په اړه د کرمې او قومي مشر ملک فخر زمان د مئی په شپږویشتمه مشال ریډیو ته وویل چې خوستوال عزیزان ځکه کرمې ته ورغوښتي وو چې د جرګو د لارې د ستونزو په هواري ټینګار وکړي. د اپریل او مئی په میاشتو کې پاکستاني ځواکونو څو ځل د کرمې په خرلاڅو کې د افغان طالبانو له سرحدي سرتیرو سره نښتې کړې وې چې له وجې لاره بنده شوې وه. دواړه خواوې پر یو بل د ډزو د پیلولو تورونه پورې کوي. په کراچۍ کې خبریالانو مظاهره کړې او له حکومت یې غوښتنه کړې چې زر تر زره دې د خبریال نصرالله ګډاني قاتلین ونیسي. د کراچۍ د خبریالانو د اتحادیې سیکرټري نعمت خان د مئی په شپږویشتمه مشال ریډیو ته وویل چې تر څو حکومت د ګډاني قاتلین نه ویني ولې تر هغې به یې مظاهرې روان وي. نوموړي زیاته کړه چې په سند کې د وسلوالو ډلو، جاګیردارو، مافیا، غلو او امنیتي ځواکونو د فشارونو له امله خبریالي کول اسانه کار نه دی. ګدانی په سند کې د زورواکو په اړه د تحقیقاتي رپورټونو لپاره پیژندل کېده. دا څرګند کسانو د مئی په یوویشتمه پر هغه ډزې وکړې او زخمي کړ. نوموړی د مئی په څلویښتمه په کراچۍ کې په هسپتال کې مړ شو. د سند صوبې وزیر اعلی مراد علي شاه د هغه په مرګ خفګان ښودلی او په یو بیان کې یې وعده کړې چې د دې وژنې تحقیقات به کوي. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون د مئی په شپږویشتمه په دوه ورځني سفر ازبکستان ته ورسید. د ازبکستان د ولسمشر دفتر ویلي چې هغه او د ازبکستان ولسمشر شوکت مرزایوف د هر اړخیز استراتیجی کې ملګرتیا او ائتلاف د قوی کولو ترڅنګ د سوداګرۍ او اقتصادي همکاریو په زیاتولو خبرې کړې دي. دا تر دې مهاله د مشاورړي خبرونه. خبرونه مولا بشیر غاشو اوریدل. په دې خبرې غړي کې د جن نورو ترڅنګ دا مهم ریپورتونه لرو. په شمالي وزیرستان کې د یو عیسائی وګړي تر وشل کې دروسته عیسایانو پروند د مظاهرې لاري له حکومت د تحفظ غوښتنه کړې ده. د پاکستان بهرنی چارو وزیر پر افغان طالبانو ژغ کړی چې د ناقانونه وسوالی ډلې تحریکی طالبان پاکستان مشران ونیسي.
موږ د افغانستان له موقت حکومت غواړو چې بختیار شاه، قاری عبدالله او خان لالا ژر ونیسي، ځانګړې توګه د ټي ټي پي امیر رولي محسود او قمندان عظمت الله محسود.
د کورمی خوست مشرانو د دواړو د تاوتریخوالي لواجی د ډیورن کرښه د لارو بندېدو په اړه جرګه کړې او پکې ځینې فیصلې او ځینې وړاندیزونه کړې.
یو خو دا لار چې ده چې دا ښه پروخ خلاصه شي، د سنا چې پاسپورت ته ضرورت وي او یا یې بل څه مشروطي ته ضرورت وي، د تذکرې د لارې به خلاصېږي او دوی به خپلو سره خبره کوي، موږ به خپلو مشرانو سره کوو.
د کوټي پښتو اکیډمۍ لنن ځخه د پښتو زده کولو کورس پیلوي. په دې کې څه څه ور زده کوي؟
یو کورس دا چې هغه بنیادی د پښتو د لیک لوست کورس دی، او دویم کورس بیا د بنیادی ادبیات و نو تیر د 15 کال څخه دا لړۍ دا پیل شوې ده.
نو ریپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. د افغانستان پارلمان ریپورټونه لرو. د قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا د نور سیمو پاړه به هم ریپورټونه وي، خو پایل کې زو شمالي وزیرستان ته. په شمالي وزیرستان کې د نامنیو په دوام پرون نامعلوم وسوالو په دوو جلا جلا حملو کې یو عیسائی کارګر او بل مسلمان مستری وژل دي. مستری جلیل خان امید چې د بنو او خو په وزیرستان کې کار کولی. بلخوا د اشفاق مسیح کورنۍ د میرام شاه پرېس کلب مخې ته د هغه مړی شو او په احتجاج کې حکومت د اقلیتونو لپاره د امنیت غوښتنه وکړه. پاک مسیته د ریکورنی دوم غړې دی چې په دوو کلونو کې وشل کیږي. پولیسو د تیر په څیر د ځل هم ویلي چې د پیښې په لټنې پیل کړي. تر اوسه کوم سوال لري د دې بریدونو سموري نه منلې. عمر وزیر پاړه نور معلومات راکوي.
نمیرام شاه پرېس کلب مخې ته شمالي وزیرستان عیسوي برادرۍ د وژل شوي کس جسد سره پرون د مۍ په 26مه احتجاج وکړ. دوی وویل چې ورته وسلوالو لخوا ګواښونه کیږي چې وزیرستان نه ولاړ شي، ژوند یې محفوظ نه دی، حکومت ته تحفظ ورکړي. د شمالي وزیرستان پولیسو مشر خانزیب خبریالانو ته وویل چې وسلوالو اشفاق عیسوي او دویم جلیل خان د بنو اوسیدونکي په میرعلي کې په دوه جلا جلا هدفي بریدونو کې وژلي. د په وینا نه معلومه وسلوالو ضد مقدمه درج شوې، تفتیش روان دی. میرام شاه پرېس کلب مخې ته احتجاج په دوران د شمالي وزیرستان عیسوي ټولنې مشر خالد اقبال خپل وینا کې وویل چې تیر کال هم میرعلي د کې وسلوالو یو بل عیسوي وژلې وو چې د پرون وژل شوي اشفاق ورور وو. نن یې اشفاق ووژو، واړه ماشومان یې پاتې شول، د عیسویانو ژوند محفوظ نه دی. اوس یو کال درې میاشتې شوې چې د اشفاق بل ورور میرعلي کې په هدفي برید کې وژل شوی و. نن د دې تور سره یو بل زوی وسلوالو ووژو. وړاندې هم موږ ته باور راکړل شوی و، خو نن بیا محفوظ پاتې نه شوو. نن موږ خپل ماشومان او تور سره دلته راوستلې، ټول دې نن یو ځل موږ ووژني. موږ وزیرستان پرېدو، موږ دې بې کوره شو. د خدای په خاطر موږ له تحفظ راکړئ. دلته د فوز میجر جنرال جوسی او نورو چارواکو نه غوښتنه کوو چې موږ وژغورئ. که تحفظ نشئ راکولی نو موږ ته ووایئ، موږ به له وزیرستان نه ولاړ شو. شمالی وزیرستان میرام شاه کې د اقلیت عیسوي برادری ګڼې کورنۍ ژوند کړي چې سیول کالونی او ټوچی سکاوډ کې د پلار نیکه وختونو نه پاتې کیږي. د میرام شاه میرعلي بازارونو، سکولونو، روغتونونو او نورې ودانۍ کې د صفایي او شارونو پاکولو کار کړي. د مئی په 28مه هم د شپې تپی سیمه کې وسلوالو مدني او ټولنیز فعال او ځایي خبریال کامران داوړ او میرعلي کې دوه نور ځایي کسان په درې جلا جلا بریدونو کې وژلي ول او برید کوونکي تښتېدلی وو. د تازه بریدونو ذمہواری هم لا چا نه دی منلې. شمالی وزیرستان کې روان کال کې تر دې دمه 25 هدفي بریدونو پیښې وشوې چې پکې ځایي مشران، ځوانان، سیاسي وګړي او فعالان په نښه شوي دي. تیر کال شمالی وزیرستان کې 40 هدفي بریدونو پیښې شوې وې چې تر 500 زیات مشران، ځوانان، سیاسي او مدني فعالان او هم ځنه سرکاري اهلکاران او پولیس سرتیري پکې وژل شوي ول. د هدفي وژنو زیات په وار وار پرلتونه شوي او حکومت نه سیمه کې د امنیت ټینګښت غوښتنې تکرار شوې. حکومت او پولیس هم په وار وار دعوه کړي چې د غلطه امنیت ته ژمن دي. د وسلوالو زیات هدفي عملیات دوام لري. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو پر یوټیوب، انستاګرام، فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای سي.
د پاکستان د کورونی چارو وزیر محسن نقوی یو ځل بیا دا وکړی چې تریکې طالبان پاکستان یا ٹی ٹی پی له افغانستانه بریدونه پیلوي. هغه تیر ورځ په یو خبری غونډه کې تور پورې کړ چې په پاکستان کې پرشنای وګړو په حملو کې هغه پاکستانی طالبان شکیل دي چې په افغانستان کې میشته دي. نقوی په کابل کې طالبان له حکومت ته غوښتي چې د ٹی ٹی پی مشران ونیسي. تر اوسه طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي، خو په پخوا وختونو کې د پاکستان داسې دعوې رد کړي او ویل به چې هیڅ وسوال ډېر لته د افغانستان د خاورې د کارولو اجازه نه ورکوي. په خپل ٹی ٹی پی مړی چې د افغانستان نه بلکې له قبایلي ضلع فعالیت کوي. سفیلا ستانکزی په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د پاکستان د کورونی چارو وزیر محسن نقوی وایي په افغانستان کې د طالبانو په حکومت غږ کوي چې د ٹی ٹی پی یا د تاریخ طالبان پاکستان د رهبر نورولی محسود په شمول د دې ډلې مشرتابه ونیسي او دوی ته وسپاري. نقوی پرون په یو کانفرنس کې تور ولګاوه چې د ٹی ٹی پی مشرتابه په افغانستان کې د او له هغه ځایه پر پاکستان بریدونه پلانوي.
هم افغانستان کې جو انټرم ګورنمنت ہے اس سے یہ مطالبہ بھی کر رہے ہیں
مگر افغانستان له موقت حکومت غواړو چې بختیار شاه، قاری عبدالله او خان لالا ژر ونیسي. په ځانګړي توګه د ٹی ٹی پی امیر رولی محسود او قمندان عظمت الله محسود او څومره هم چې د ٹی ٹی پی اصلي مشرتابه حل تدی هغه ژر ونیسي. مگر افغانستان سره خې اړیکې غواړو، خدا په هغه صورت کې ممکن دی چې هغه هم مقتلا سره کړی او پرې نګدي چې خپل خاورې ترهګر زموږ پر ضد کار واخلي. د پاکستان حکومت تر دې مخکې څو واره نور هم ادعا کړې چې د تاریخ طالبان پاکستان مشران په افغانستان کې دي او هلته ملاتړ کیږي. د تاریخ طالبان پاکستان ډلې بیا دغه ادعا رد کړې او ویلې دي چې اړتیا نه لري له نورو سیمو فعالیت وکړي. د پاکستان پوځ 13 روزه چې مارچ میاشت و ادعا وکړه چې په یو برید کې د پکتیکا په برمل کې د عبدالله شاه په نوم د ٹی ٹی پی یو مهم قومندان وژلی دی. دغه قومندان په سبا په یو ویډیو کې ښکاره شو او وی ویل چې ژوندی دی او په جنوبي وزیرستان کې دی. د راپورونو له مخې د طالبانو حکومت په 2021 او 2022 کلونو کې څو واره د افغانستان دننه د تاریخ طالبان پاکستان او د پاکستان د استاجو ترمنځ د خبرو کوربتوب وکړ. دا خبرې د 2022 کال په می کې په یو اوربند سلاته ورسېدې. په اگست کې د پکتیکا په برمل کې د راپورونو له مخې د ٹی ٹی پی یو بنسټګر عمر خالد خراسانی او دوه نور مشران د سړک غاړې بمی چاودنه کې وژل شول. تر دې پیښې وروسته ٹی ٹی پی په سپتمبر کې د اوربند د پای ته رسیدو اعلان وکړ. افغان طالبان سره لدی چې د ٹی ٹی پی او د پاکستان د حکومت ترمنځ د یو رابط په حیث ډیر مهم بلل کیږي، خو دا یې رد کړي چې د تاریخ طالبان پاکستان وسله وال دي له افغان خاورې بریدونه پلان کړي. د طالبانو حکومت ویلي چې ٹی ٹی پی د پاکستان کورنۍ ستونزه ده او په کار ده چې د کارونو مسؤل دوی تراجی نشی.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل ورځې اونیزه خبرونه
د مشال مرکا
په لسنیمو بجو،
د مشال پنوم
په یو بجا،
د مشال ریډیوي مجله
په دوه نیمو بجو،
پښتونخوا کلی پکلی
په دریو بجو،
سندری جادوګری
په سلور نیمو بجو،
روختیا او درملنا
په پینزو بجو.
او سم د کرمی او خوست مشرانو جرګه چې د پاکستان او افغانستان کې د طالبان له حکومت ته غوښتي چې د خپلمنځي مسلې د خبرو لاره حل کړي او د تګ راتګ بندي سوي لاره پرانیستي. د تیری پنځمه پرز د خوست کوی مشران کورمی ته تللی وو. هغه ځینو کوی مشران پرون مشال ډیډو ټول چې کله د حکومتونو ترمنځ شخړې رامنځته کیږي نو د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو ته ورونه پښتانه قانونه زیانمنې شي، نو ځکه باید مسایل د خبرو له لارې حل شي. دا جرګې په داسې حال کې روانې دي چې په دې وروستۍ کې د پاکستان او د افغان طالبانو د حکومتي ځواکونو ترمنځ په خرلاسو کې نښته شوې. نجیب الله خیل په دې اړه نور معلومات راکوي.
د خوست او د کورمې د بیلابیلو قومونو اوسیدونکو ډیورنډ کرښې ته نږدې جرګه کړې او په دې جرګه کې مشرانو پریکړه کړې چې تر دې وروسته به پر کرښه هر ډول پیښیدونکې ستونزې او پیښې د خبرو اترو او جرګو مرکو له لارې هواروي. دوی همداراز د افغانستان او پاکستان له حکومتونو غوښتي چې له غلام خان سربیره هغه ټولې لارې دې د خلکو د تګ راتګ او سوداګرۍ پر مخ پرانیزي چې پخوا ورباندې خلکو خوست او وزیرستان او کورمې ته تګ راتګ کاوه. د خوست د صبرۍ یوسیدون کی ملک حافظ الله صبری مشال رادیو تو ول
په خو واخی بو کدل ته په غره کې یا په منځکه کې یا په چوکی بستون زروغلا د قومي سپنګيري بروغلا اماګه خبره به خالق للا نو دغه سپنګيرو په نقش قدم ان شاء الله العزيز په دې منځکه کې کایه خوتوی کې دې خوتوی سستون چوي ان شاء الله موږ به دې خبرو لیلار حل کوو او موږ ته دې طرف نام ډاډ وکړل شو چې پاینده کې به دې موږ لیلار مخلصيږي تجارت به مخلصيږي ان شاء الله خدای دې وکړي چې دا خبره ټوله مثبت وي.
د ډیورن کرخ دواړو لور ته ګډ قومونه اوسيږي چې لیوي خو په خپل کې دوستي لري او بل خو یې راپورته کیدون کې ستونزې هم په جرګو حلولې چې د ورستوي کلونو ناخوالو دا دود هم اغیزمن کړای دی. د کورمې اوسیدونکو ملک فخر زمان وایي
موسره تور مرګلی زرغلی دي دا ټول د مو د کورمې بشندګون یو د کورمې اوسیدونکو مختلف قومونو خل دي د کې شیا سنی مو مشترکه د ترغلی یو د مو د افغانستان د زادایو د خوست ورونو سره د خبرو کوله لپاره کوم حالات دلته پیښوي دي د مو د دوه د اسلامي ملکونو په مانس کې یو غلط فهمی جوړه شوې ده. غلط فهمی ورکولې پر مودل تر ټول یو څه خبري وکړو.
د خوست کورمی او شمالي وزیرستان ترمنځ نخلون کې نه اصلي او فرعي لارښته چې په خوا به د دواړو لور خلکو ور باندې تګ راتګ او سوداګري کوله، خو اوس یوازې غلام خان لارې څخه استفاده کیږي. د خوست د زاز میدان اوسیدونکو ګلرنګین وایي
دا به یو دومره ارزښناکه ګرځو چې یو خو دغه لار چې ده چې دا خپل روح خلاص شي د سنا چې پاسپورت ته ضرورت وي او یا بل څه ته مشنختی ته ضرورت دي تذکرې دي لري به خلصيږي او دوی به خپل سره خبره کوي موږ به خپل مشرانو سره کوو.
د خوست او کرم مشران وایي په دې سیمه کې امن دوستي او د اړیکو پرخواله په دې پورې تړلې ده چې د دواړو خواو د مشت ولسونو په خوانیو دودونو څلو او نرخونو ته ارزښت ورکول شي. د کورم یو بل اوسیدونکو سید ذوالفقار علی شوایی
کومه جرګه وا دایمو د امن د ورورولې او اتفاق پاره وا چې د کوم ستونزې په بارډر باندې لرو د خبر وترو په لارې حل شي او نه جنگ جګړه. جنگ جګړه د انسان سوچ اخیری حد ده. د کوم ستونزې دي د ټول ستونزې به ان شاء الله د جرګې مرکه په لارې اورو او خبرو په ترو ځکه چې یو بل سره مرشتي دي، مذهب مې یو دی، ریواج مې یو دی، جبه مې واده کلچر مې واده د ټولې مسلې به ان شاء الله زه خوشمن یم چې نورې سره مسلې دي د جرګې په لارې وري.
یاد دی د خوست په سرحدي سیمو همدارنګ د کرخي پوری غاړې په کورم او شمالي وزیرستان کې د وزیرو تنیو ګربزو منګلو او زازایو زینګټ قومونه وسیږي. کڅام پورسته یو کلونو کې پر ډیورن کرخه اغزنتار دواړو لور ته د خلکو تګ را تګ ستونزمن کړي، خو په خوا یاد قومونو دی او بل لور د خوخی پون منځنو او د خفګانونو او مصیبتونو په غم شریکوي کې برخه اخیسته.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو عمر سره ملګری شئ. مونږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. مونږ تر اوسه له 9000 زیاتې ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نوې ویډیوګانې هم درته خبرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
روانه غړي کې درته د افغانستان په اړه د دوه د کانفرنس او دارنګا په خیبر کې او په شمالي وزیرستان کې د خلکو د نوکریانو په حواله باندې او دارنګا د پښتو اکیډمي د پښتو کورسونو شروع کول پاړه رپورټونه لرو. خو کراچی ته بلار سو پسین صبح کې د یوزای خبريال تروشل کې دروسته درسنوي د حکومت لپاره د کارکونکو احتجاج دوام لري. نصر الله ګډانی څورځي لمخه د سند په کوټکی کې وشتل شوی و. هغه 13 ورځې کراچی په یو هسپتال کې ساور کړ. نوموړی د ځای زورواکو پاړه د رپورټونو لیکونو لپاره مشهور و چې په جنازه کې په زرګونو خلکو ګډون وکړ. د سند حکومت وایي تر اوسه معلومه نه ده چې پر ګډانی ټاسي چا کړی او د تحقیقات لپاره یو ډله جوړه کړې ده. خو احتجاج کوونکي خبر اعلان وایي د ګډانی قاتلین زورواکي دي چې حکومت یې باید د وخت له ځای کولو پرته زر ونیسي. نیازلي په دې اړه رپورټ را لېږلی دی.
د خبریال نصر الله ګډانی د وجنی په ضد په کراچۍ، حیدرآباد، سکر، ګوټکی، جکب آباد او نورو سیمو کې احتجاجي مظاهری او لاریونو نوشو چې په ګڼ شمیر کې خبریالانو ترڅنګ عام خلکو پکې هم ګډون وکړو. د یادو احتجاجونو په اړه د حیدرآباد پریس کلب یو مشر حمید سمرو مشال لیډیو ته وویل دوی به تر هغې احتجاجونو ته دوام ورکړي سو پورې چې د نصر الله ګډانی په وجنه کې ککړ کسان نوی معلوم شوي او گرفتار کړل شوي نه وي.
نصر الله ګډانی نه صرف اپنے قلم کے ذریعے
دی وای. نصر الله ګډانی نه یوازې د خپل قلم د لارې بلکې د ټولنیزو رسنیو د لارې هم خپل غږ پورته کړي. هغه په حکومت، پولیسو، ریاستی ادارو، د سیمې په ضرورو خلکو نیوکه کولې او هم لدې لامله هغه وجلې شوې. پسند کې بیا بیا خبریالان وجل کیږي تر کومې با موږ د خپل خبریالانو مړی پورته کوو. حکومت دې موږ ته انصاف راکړي. حمید سمرو زیاته کړي چې ترسو حکومت ککړ کسان نیولې نه وي دوی پټول سن کې خپل احتجاجونه دوامدار ساتي. نصر الله ګډانی د مای په یوشتمه نامعلوم وسلوالو په ګوټکی کې په ډزو وشته جو بل شوی وو او په ځای روختون کې د درملنې رستو د سن صوبایي حکومت کراچۍ ته را منتقل کړي وو چې د مای په سلی رښتمه په غا خان روختون کې ساور کړي وو. په پاکستان یا په سن صوبه کې نصر الله ګډانی لومړی خبريال نه دی چې وجلې شوې. تیر کال 2023 د اگست په 15مه د سن په سکر کې د جان محمد مهر په نوم هم یو خبريال په ډزو وجلې شوې وو او تر اوسه د هغه په وجنه کې تورن کسان نه دي نیول شوي. په کراچۍ کې خبريال ضیاء الرحمن وایي نه یوازې په سن بلکې په ټول ملک کې خبريالان زورول کیږي.
د سې خو پور پاکستان صحافت لپاره سیف نه دی خو په سن کې د دې کم شمالي سن دی کم کې جګابات، کشمیر، ګوټکی، شکارپور د علاقې شامل دي. دا ډېر خطرناک علاقې صافت لپاره. اوس نصر الله ګډانی مرګ وشو دغه نه پخ کې جانور مهرو یو بل صافی او هغه وشته نو دا دی لکه کې پدیم ګران ده صافت کول یو خو کم صافیان دي هغه تنه تنخواه ملاویږي یا ملاویږي کم ملاویږي. دوی مدا ده چې هغه ټرین نه دي چې څنګه صافت کول دي، رپورټینګ څنګه کول دي، ځان به څنګه بچکې. او دریم د کار دی دا لکه اسیم ډیری بدنامي دي د قبایلي جګړو لپاره، ډاکوانو لپاره ورسره ورسره دلته ډېر زیات جګړداري نظام هم دی.
د کراچۍ یونین اف جرنلست جنرل سیکرټري نعمت خان بیا وایي چې نصر الله ګډانی یوازې د خبريالۍ په وجا وجلې شوې دي ځکه چې هغه با په سیمه کې په حکومتي چارواکو با اثر یا زرور خلکو پښتنې راوړلولي او مسلې به راپور کولی.
د نصر الله ګډانی کیس پاغه کیسونه کې دي کم 100% د هغه مرګ چې دی د هغه د صحافت توجه شوې دي او دغه جواب چې هغه ډیر په خاندا سره د خپل علاقې مسائل را مخته کړی وو نو دغه په جمعنه دغه جنازه چې دا هغه ډیر یو تاریخي د ګوټکی جنازه وه. په دې نه مخکې په دې 13 تلورو کالو کې اوازې په سن کې وو صافیان وجل شوې دي او کراچۍ یونین اف جرنلست او د جنرال سیکرټری په توګه باندې زده غنم پورا پاکستان د صافیانو د پاره شي ډیر خطرناک ملک ته لکه څنګه چې تاسو ګوري چې په دغه کې کامران داور او کم چې ډیجیټل جرنلست او نصر الله ګډانی وشته شو په دغه ورځ باندې هغه ملک کې شو نو یقینا په پورا پاکستان کې صورتحال ډیر خراب دی.
د سند صوبایي حکومت وایي چې د نصر الله ګډانی د کورنۍ سره کلک ولاړ دي، د پیښې پلټنې پیل کړي دي او زر به په دغه پیښه کې ککړ کسان ونیول شي. د سند صوبې د اطلاعاتو وزیر شرجیل انعام میمن د مای په 15مه د سند سملای په غونډه کې ویلي حکومت د خبريال د وجنې پلټنې رواني کړي دي.
پاکستان بھر میں جنرل شہید ہوتے رہے اور سندھ میں بھی
دیوائی پٹول پاکستان کے خبریالان وجل شوی اور پسند کی ہم دا بدی پیخی شوی دی. زمان حکومت دا نصر اللہ گڈانی پا وجنا سخ خبکان خو دلے دا کورنو چار وزیر خبریالان و اتحادو تباور ور کرے چھ دا نصر اللہ گڈانی پا وجنا کی ککڑ کسان با دیر زر ونی سی
پای تکمیل تک پہنچایا جائے گا.
شرجیل انعام من زیادہ کرے چھ نہ یوازی دا خبریال پا وجنا کی ککڑ کسان با معلوم کرل چھ بلکہ دوی با دا حق دا کورنی سرا مالی مرستی ہم کوی. پسند صبح کې د خبريال د وجنې د لومبۍ پیښه نه ده. د کراچي یونین اف جرنالست تر مخه 1300 کالو کې یوازې په سند صوبه کې و خبريالان وجلې شوې دي او په لسګونو نور زورولې شوې دي. د دوی په وینا چې د خبريالانو د وجنې په پیښو کې ککړ کسان نه نیول کیږي، ځکه نه یوازې خبريالان زورول کیږي بلکې وجنې هم کیږي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو دا، تاسو د مشال ریډیو خبری غړی.
د خیبر پښتونخوا سرکاري ملازمینو د دوی په ترخاګانو کې 10% اضافه رد کړې وای دا کم ده. د مشال ریډیو سر په خبرو کې دوی وویل چې په ډیره ګرانۍ او خراب اقتصاد کې د سرکاري ملازمینو تنخواه باید ډیره زیاته سي. د خیبر پښتونخوا د حکومت په اسمبلی کې کلنۍ بجټ وړاندې کړی چې لمخې د سرکاري ملازمینو په تنخواه کې 10% اضافه کړې ده. وزیر اعلی امین کمډپور تیر ورځ په پېښور کې خبرالانو ته وویل چې په دې سره به د ملازمینو ستونزې حل سي، خو په سرکاري ادارو کې کارکوونکي وایي حکومت باید نور اقدامات وکړي. شبیر جان له پېښوره رپورت راستولې دي.
د پېښور پوهنتون د استادانو سازمان پیوټا صدر ډاکټر محمد ازیر د اتوار په ورځ مشال لیډو ته وویل چې په وړاندې شوي بجټ کې صوبایي حکومت یو خو د پوهنتون لپاره فنډ نه دی خوده، بلخوا چې ملکي موجوده د ګرانې کم شرحه ده 10% زیاتوالی هیڅ نه دی، نو ځکه د نورو سرکاري ملازمینو په شان دوی هم د بجټ مسترد کړی دی.
دغه د بجټ مسترد کېدو دوه ریزن دي. یو دا چې د یونیورسټو لپاره یو روپۍ نه دی خې، د یونیورسټو لپاره ځان له هډ پکار دی په سند کې او په پنجاب کې غریبا قیدک دی او دا زره مغی 30 بلین پروپوز کړی دی کنه. نو زمونږ صوبه کې د بدقسمتۍ نه د 18 ترمیم نه پس تقریبا د 12 دی رسم کال دی چې په هغه کې وسه پوری دی د یونیورسټو لپاره بجټ هډ کې نه هو دو او ورسره پروینشل ایچ ای سی جوړ نه کړه. نو زګو غلوم به ټول نه غټه مطالبه هم د کرا او دویمه مطالبه هم ځکه چې انفلیشن چې کم دی چې هغه څنګه دی نو دا غي په مطابق باندې کنوینس الاونس او دا چې کم دی نو کم هاوس رینټ الاونس ته د دواړه چې کم دی نو انکریز کول غواړي او دینه علاوه د اضافه کمدا دا اوم اډ پار پکار دا
دغه ډول د نورو سرکاري ملازمینو د سازمانونو په سر د سیاست محکمې زنانه او نارینه اهلکارانو هم د بجټ په ورځ په خبر کې احتجاجي غونډه کړې و او دغه 10% زیاتوالی نه دی منلي. د هلت ورکرو د صوبایي سازمان مشره المینا افتخار وای آل امپلایز پینشنرز لیبر یونین تحریک په احتجاج دی تر سوچ د دوی غوښتنه نه منل شوی.
ټول سرکاري امپلایز دی بیا ولې د سیکریټریټ په ملازمینو کې په نورو ملازمینو کې فرق ولې دی؟ اغه ته هاوس ریکوئیزیشن سونه ورک، اغه ته یوټیلیټی الاونس لګو، نو ولې دا نور انسانان ندی کنه دی ډیوټي نه دا کړي؟ وجه صد بل منګه ته د ملک د کم بجټ یا د سخت حالاتو احساس وو چې یره کې دی شي دی وخت کې ګورنمنت ته پر دا سیزونه افورډیبل نه، خو اغه وخت کې دا ټوله خبره بیا ختم شوه چې کم ټیم کې کیبینټ ته پر مرات اپرو شو، چې کم ټیم کې د ایم پی ایس د پر کم قسم مرات تراغلل، نو بیا دا ټولو خبرو دا کوېشن بیا بالکل ختم شو چې دی وخت کې بجټ نشته او د ملک حالات خراب دي، د صوبې حالات خراب دي.
دا بابوګانو سازمان یا کلرک اسوسییشن غړي شاداب خان وای چې مونږ ټول سرکاري ملازمین د 10% زیاتوالي په دې هم نه منو چې وړاندې نه د ښکته ګریډونو یا درجه ولا تنخواګانې او مرات ډیر کم دي او ګرانی ډیر سی واده.
دا سیمون سره یو مزاق شو، یو ډراما شو. هر یو ملازم د 3 سکیلا پورې چې کم دی هغه د 6-7 دار او د 3 نه تر 9 پورې هغه 11-12 دار، او د مونږ به مشکل باندې 2-3000 روپۍ اضافه شي. نو دا د ماتو سره ریکوست دی چې دې معنی سغور کوي.
ولې په دې لمو چې کله د صوبای حکومت د ریز معلومولو لپاره اول د صوبای حکومت ویان بیرستر محمد علي سیف سره تماسونه ول، نو د دې مرستیال محمد نثار مشال لیډو ته ول چې اسلام آباد کې دی او مصروف دی. خو بیا چې مکله د خزانه لپاره د وزیر اعلی خیبر پښتونخوا مشیر مزمل اسلم خان نو پختل، نو د دوی مرستیال ډاکټر محمد انور خټک مشال لیډو ته ویل چې د مشیر خزانه د وینا مطابق 10% زیاتوالی دوی ځکه کړی دی چې دا وخت د ګرانې شرحه 12% ده، او بل دا چې تیر کال هم د وفاق او صوبې لخوا چې زیاتوالی بجټ کې کم اعلان شوی هغه 15% وو، نو ځکه دا ور دوی د ګرانې تناسب سره سم 10% زیاتوالی وړاندیز کړی دی. دغه سرکاري ملازمین وایي که حکومت د دوی غوښتنو ته پاملرنه ونه کړه، نو د ټولو محکمو ملازمینو سازمانونو سره د سلا مشورې وروسته به د صوبایي اسمبلی مخې ته راتلونکي هنه کې احتجاجي پرلت او بیا په 9 جون سرخار اسلام آباد کې هم احتجاج منصوبه لري. دا پام وړ ده چې د خیبر پښتونخوا حکومت په 24 می د کال 2024-25 لپاره د شاوخوا 1.5 اربع روپو بجټ په داسې حال کې وړاندې کړی چې مرکزي حکومت له خپل بجٹ نه دی وړاندې کړي کم چې په عمومي توګه د صوبو د بجټ نه وړاندې وي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
تازه مشال ریډیو او ریو مشال ریډیو دی دولسمه بجو وخت سوی دی. بشیر گواشتوار رکوست خبرون لندیز باوری.
د شمالی وزیرستان په میرامشاه کې ځای عیسایانو د اشفاق مسیح په نامه د خپل تن لمړی سره پروند پرس کلب مخې ته احتجاج کړی. دا کس نمې پښ په ګشتمه په میرل کې نامعلومو واستوالو وژلو. د شمالی وزیرستان د پولیسو مشر روحان زیب رسنیو ته بلیګلی بیان کړلو چې د اشفاق مسیح علاوه په یو بل برید کې په میرل کې د جمیل خان په نامه یو سایکل جوړونکی هم وژل شو. هغه زیاته کړې چې پولیس د دې پیښو په لټون کې تر اوسه کوم سوال ډلې د دې بریدونو ذمواري نه ده منلې. د پاکستان حکومت غوښتنه کړې چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي مشر نورولي مسجد ونیسي. د کورنو چارو وفاقي وزیر محسن نقوي د مای په شپږشتمه په اسلام آباد کې په یوه خبري غونډه کې پر مسجد سربیره د ټي ټي پي د ځینو نور غړو نومونه واخیستل او دا یې وکړه چې هغوی په پاکستان کې پر چینایي وګړو په شوو بریدونو کې لاس لري. تر اوسه ټي ټي پي په دې حق لایت څه نه دي ویلي، خو په پخوا وختونو کې دا رد کړی چې دوی په افغانستان کې موجود دي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت هم د نقوي د تازه بیان په اړه څه غبرګون نه دی ښودلی، خو تر دې مخکې داسې تورونه رد کړي وو. د خبر پښتونخوا سرکاري ملازمینو پرون یو ځل بیا احتجاج کړی او دوی وایي حکومت دې په تنخواو کې نوره اضافه وکړي ځکه چې په بجټ کې وړاندیز شوي پیسې کافي نه دي. د خبر پښتونخوا حکومت د مئی په 13مه اعلان کړي بجټ کې د سرکاري ملازمینو په تنخوا کې د 10% اضافي اعلان کړی دی. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون په دورزنی سفر ازبکستان ته ورغلی. د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزایوف هغه ته په تاشکند هوایي میدان تود هرکلی ووایه او وروسته یې ورسره په ملاقات کې په دو اړخیزو چارو خبرې وکړې.
د خبرونو لنډیز مو له بشیر ګواښو اورېدلی. اوس هم زو د افغانستان په اړه یو ریپورت ته. د افغانستان د سولې گفتمان یا خبرو اترو په نوم بنسټ په قطر کې د درې میاشتې په تلاو وایي د افغان ولس د رښتینی استازو د طالبانو د باصلاحیت پلاوي لشتون پرته هر ډول نړیوالې هڅې به د وضعیت د بدلون لامل نه سي. د دې بنسټ د بهرنیو اړیکو مسؤل خدایار نایب زاده د مشال ریډیو آزادي څنګه ته ویلي دا د ملګرو ملتونو ذمہاري ده چې طالبان په جدي ډول خبرو ته کښېنوي. په همدې حال کې په قطر کې طالبانو سیاسي دفتر مشر سوهیل شاهین بیا آزادي ریډیو ته ویلي که نړیواله ټولنه غواړي له دوی سره تعامل وکړي، د دوی په ایجنډا کې د دوی غوښتنې لکه د بېوزلۍ له منځه وړل، کاري فرصتونه رامنځته کول او نورې بېلابېلې پروژې شامل کړي. عابد سپوږمۍ په دې اړه رپورټ لري.
د دوه له درې میناستې د غوښتنو په دوام د افغانستان د سولې گفتمان یا خبرو اترو په نوم بنسټ وایي باور دي چې له مشخصې اجنډا د افغانانو په ځانګړي ډول د مدني ټولنې ښځو او د بشري حقوقو د فعالانو د استازو او د غشان د طالبانو د باصلاحیت پلاوي له حضور پرته هر نړیواله هڅه بے گٹھی دا. دغه بنسټ چې شاوخوا دوه کاله وړاندې د بین الافغانی خبرو اترو لپاره د زمینې برابرولو او تسهیل په موخه د فرانسې په پاریس کې خپل فعالیت پیل کړی، د اکشن می پورز یې د یوې اعلامیې په خبرولو سره زیاته کړې چې د دوهې د هوکړې او د نړیوالې شخړو د هواري د بیلګو پر بنسټ ملګری ملتونه د منځګړي په توګه مسؤلیت لري چې بین الافغانی خبرې اترې او طالبان په جدي توګه خبرو ته اړ کړي. دغه بنسټ په خپل اعلامیه کې له ملګرو ملتونو غوښتي چې د طالبانو د تګلارې مطابق او په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت په ځانګړي توګه د ښځو وضعیت په اړه د هیواد داخلي واقعیتونو ته په کتو اقدام وکړي او طالبانو ته د هر ډول امتیاز ورکولو او ورسره له یو اړخیز تعامل نه ډډه وکړي. د دې ادارې د بهرنیو اړیکو مسؤل خدایار نایب زاده آزادي رادیو ته وویل
هر ډول نړیواله هڅه د مشخصې اجنډا او د افغان ولس د رښتینی استازو په ځانګړې توګه د ښځو او د طالبانو د باصلاحیت پلاو له ګډون پرته ناکامه ده، ځکه پر دې ناستو او د سولې په پروسې د بې باورۍ کچه به لا زیاته کړي.
په همدې حال کې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سوهیل شاهین د اکشن می په ورځ ازادي راډیو ته په یو استولي پیغام کې ویلي چې کنړیواله ټولنه له دوی سره د خبرو لارې د مسایلو حل غواړي، باید د دوی غوښتنې د دوه د غونډې په اجنډا کې شامل کړي. د هغه په وینا د فقر له منځه وړل، د کاري فرصتونو رامنځته کول، د اقتصادي پروژو پیلول، د اقلیمي بدلونونو سره مبارزه، د کوکنارو بدیل کښت او په نشه یي توکو د روږدو کسانو درملنه د دوه د درېیمې ناستې په اجنډا کې د طالبانو د حکومت غوښتنې دي. خود بشری حقونو او د ښځو د حقونو د فعالانو غوښتنې او لیدلوری بیل دی. په اروپا کې د افغانستان لپاره د سولې د کمیټې د ښځو د چارو مشرې او د بشري حقونو فعالې رودا بې فروتن ازادي راډیو ته وویل چې افغان معترضې ښځو ته باید د دوهې په درېیمه غونډه کې رغنده ونډه ورکړل شي او ملګري ملتونه باید په دې لټه کې نه وي چې په دې غونډه کې یوازې د طالبانو شرطونه ومنل شي.
تنها شرط و شروط های طالب را نپذیرد.
دوی یوازې باید د طالبانو شرطونه ونه مني او د خبرو فرصت ورنه کړي. دلته افغان میرمنې هم شته چې اړتیا لري واورېدل شي، نو د دواړو لورو لپاره باید ځانګړی ځای په پام کې ونیول شي چې حضور ولري او د خپلو حقونو دفاع وکړي.
د افغانستان یوه بله معترضه زکیه زهادت هم ټینګار کوي که معترضې ښځې د دوهې په ناسته کې نه وي، د دوهې د درېیمې غونډې نتیجې ته خوشبینه نه ده.
اگر زنان معترض افغانستان
که د افغانستان معترض یو مبارز خزي حل ته نوي د افغانستان د خلکو د استازي په توګه خبري ونه کړي، له بعد مرغه سره لدې چې ورته خوشبينه نه یو، بلکې د افغانستان په اړه د دوی د پریکړو اړوند مثبت نظر نه لرو.
ټاکل شوی د دوه درېیمه غونډه د جون میاشتې له دیرشمې د جولای تر لومړۍ نیټې په قطر کې د افغانستان لپاره د هیوادونو او سازمانونو د ځانګړو استازو په حضور کې جوړه شي. ملګرو ملتونو طالبانو ته په دې غونډه کې د ګډون رسمي بلنه ورکړې. د طالبانو حکومت هم اعلان کړی چې د دوی د شرطونو د منلو په صورت کې به په دې ناسته کې ګډون وکړي. او د قطر د بهرنیو چارو له مرستیال وزیر سره یې د دوهې د درېیمې ناستې لپاره خپل شرطونه شریک کړي دي. د دوهې د غونډې یو مهم هدف د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي ټاکل دي، خو د طالبانو حکومت تر دې مخکې د دغه ډول استازي له ټاکلو سره مخالفت ښودلی. له دې سره سره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ویاند سټیفن دوجاریک ویلي چې د دوهې د درېیمې ناستې موخه له افغانستان سره په منظم ډول د نړیوال تعامل زیاتول دي او په دې غونډه کې به د افغانستان د مدني ټولنې استازي هم ګډون ولري.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوستری ګټه پورته کړئ.
د خیبر خلک وایي د تورخم پر لار دی له افغانستان د څارویو د تجارت ساته اسانتیاوې برابرې سي. په دوی کې ځینو له مشالې ډو سره په خبرو کې وویل چې په لوی اختر کې د قرباني څاروي له افغانستان ورځي، خو دوی اندېښنه لري چې تورخم د تړ کېدو له وجې په ډېر څاروي نسی لښتولای. په خیبر کې د کسټم یا ګمرک چاروک مشالې ډو ته وویل چې څاروي وړل کېدلای شي، خو لومړی باید قرنټین او د جراثیم له وژونکو سپری یا دوایانو تیر شي. ځای تاجران وایي حکومت دغه نظام ندی برابر کړی. په دې اړه د فرهاد شینواری رپورت اورو.
د لنډ کوتل تحصیل چیرمین شاه خالد خان وای چې د مودورای سبا واړه ساروی په تورخم دروازه افغانستان نه لنډ کوتل منډیانو ته راوړل کېده او په ارزانه بیه به ورته پرېوتل، خو اوس یې کسټم عمله او اف سي ځواک نه راپرېږدي.
او دغه ګډان د لوی اختر د قربانۍ لپاره دغه جذبې لاندې هغه راپرېږدي، خو په دې حوالې سره به زه وایم چې په پاک افغان چې څومره بارډر دی، مونږ مطالبه کړو چې دا بارډر د آزاد تجارت لپاره چې دا کولاو شي. نن سبا وخت اقتصاد دی، هغه د جنگ جګړو نه دی، مقابله د اقتصاد ده، او اقتصاد د پرمختګ لپاره پالیسۍ نرم کول پکار دی. مونږ پکار دی چې دغه بندیزونو نه راوځو، تګ راتګ وشي. افغانستان سره مونږه لسانی، ثقافتي، مذهبي په دغه رشتو کې مونږ سره بند یو. دغه رشتې چې دا نور هم مضبوطول پکار دی.
د خیبر ولسی وګړي وایي چې دا واړه څاروي نه یوازې د لوی اختر قربانۍ لپاره راوړل کیږي، بلکې دلته په سلګونه خلکو روزګار هم ورسره تړلی او کالو ساری د روایتي خوړو په توګه استعمالوي، خو اوس یې کاروبار هم متاثره شوی. د خوږه خیلو یو مشر نجیب خان هم راسره افغانستان نه خیبر ضلع ته د وړو څارو راوړو په هکله خپل احساسات شریک کړل.
مونږ د ریاست نه دا سوال کړو، پکار دا چې د افغانستان د لورې چې کوم ګډان راځي هغه لپاره په دې لنډ ورځو کې په بیړني هغه باندې چې دا په تورخام کې کوارنټین سنټر چې هغه ورته جوړ کا، لایف سټاک هغه باندې هم دا غږ کړو چې هغوی هم خپلې ذمہواری پوره کا، او د دغه د پسګانو په راتګ کې لیا دې خوانه د غټ مال په تک کې د تجارتي سرګرمۍ چې دی دا اسانه کا، او دا مال چې کوم دی دا آیټم د پاکستان د ترانسپورټیشن لیا د پاکستان په کسٹم په هغه کې هم بین نه دی، دا آزاد دی.
په تورخم کې د کسٹم یو چارواکي د خپل نوم نه خپرولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې د کسٹم او پاکستان د خوړو د خوندیتوب او څېړنې وزارت د قوانینو لاندې هر تن کولی شي چې افغانستان نه پاکستان ته څاروي راوړي، خو دا به لومړی په پوله باندې کارنتین کیږي، جراثیم کوش سپری به پرې پاشل کیږي، او بیا به یې راپرېږدي چې خیبر ته یوسي. خو د خیبر ضلع عوامی نمائندگان وای چې تر اوسه په تورخم کې د کارنتین عمله او د سپری پاشلو کوم نظام نشته، او په کار ده چې تر هغې ورته د یو متبادل نظام تر لاندې د دغو څارو راوړو اجازه ورکړل شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل.
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کړي یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی،
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
په دې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
مشال رادیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
د شمالي وزیرستان د رزمک خلګوي د ماړي پټرولیم په نامه هغه کمپني دی ځای ځوانانو ته کارونه ورکړي چې د غلطه د ګیس او تیل سلو کار کوي. د ځای خلګو په نامه د نامني د دلیل پر راولو سره د کمپني پر رزمک کار بند کړي دي چې لوجي په لسکونه ځوانان بې روزګار شوی دي. بلخو د کمپني چارواکي وای دوی په خام ځای خلګو ته د کار موقع برابر کړي وي او بیا به هم کوي. عمر وزیر رپورټ لري.
شمالی وزیرستان رزمک ډویژن او سیدون کی شکایت کړي چې ماړی پېټرولیم کمپنی د غلطه ځای ځوانان او مزدوران لکار استلی او د سونه نه کارو درولې. دوی وایي چې یادې کمپنی په سپینمام او شوا کې کمپونه لګیا دي، خو ولې رزمک کې وایي چې د غلطه حالاتو په وجه کارو درولې او ځای خلک مزدوران او ځوانان چې یادې کمپنی کې پر روزګار دي لکار څخه محروم شوي. د سیمې خلک دا تور هم پورې کوي چې کمپنۍ کې ځایي خلکو ته روزګار موقع نه ورکوي. د مخصوصو مشرانو ملکانانو خیال ساتل کیږي. د رزمک ډویژن دو سلی سیمې اوسیدونکي ملک فخر عالم مشال ریډیو ته وویل چې ماړی پېټرولیم کمپنۍ شوا سپینوام کې لګیا دی، خو رزمک کې یې کار بند کړی. وایي چې ورته ګواښونه دي، د غلطه پر روزګار ځوانان او مزدوران بې روزګاره شوي دي.
د
سپینوامو د شوی چکم کمپونه دی هغه کې کار روان دی بد مرغه دا سب ډیویژن رزمک چکم کیم ته هغه دی انن هم بند کړی دی چکم مزدور کش خلق ته هغه ټول رو بسلې دی زمون خلق دی خپل ته ډیر سخت وشدل چې دی خپل کې مون کار ویل شو چکم دی سي د نارت وزیرستان منظور افریدی مونږ هغه نه خواس کوو چې دغه خپل د کیم ته لپ ته دی تیز اکشن وکړي د چار دروانه کړي کوم ترې مفتا کسان دی را سره هغه غم دی نه خلی خمرز مکی سي دی هغه لټر غم زمون سره پر ریکارډ موجود دی ترې مفتا طبقه دا هغه خونه پښې کې او کوم چې مزدور کش خلق وو هغه غم نن ټول رو بسلی دی
در از مګډ ویژن یو بل سیدون کې صغیر ولاوی چې د غلطه ګڼ شمیر معدنیات دی ځای خلکو ته د روزګار بشمیره موقع دی خو ولنن د مزدور لپاره هم خلک مخصوص او مشرانو ته سوال مهنت کړي کم خلک چې د کمپنۍ مشرانو ته منزور دی سو عام ولسته دی پام وشي
دا د سری زره وطن په داشي چې څمره هم وسایل دی په دابنه د خپل قوم پیرا پیرا حق تای نو دا ته ملاو شي او اوبه خو یو داسې سیستم سٹارټ شوی دی چې پارټی چی پر سره لوکل قبضه ګروپ چې کیم دای ملکونه په شکل شي نو هغه یو داسې سیستم شریکړای دی چې لیبر طبقه چې کیمه دوه هغه صرف د خپل ژوند لګاولې دی پورا ډیر میناتی نه کوم چې کله هغه د افراجیک په سب ډیویژن رازماک څخه سٹارټ شو نو خال ډیر وته فاشو ځکه چې د خال انتهایی به روزګار د افسمان د علاقې دی نو خو بد قسمتۍ سره او دې ته هغه خپل حق نه ملاویږي د حق ته ملاو شي خو فرد ته نه بلکې په داسې د پیرا پیرا د کوم حق ته کوم ته ملاو شي
ماړی پېټرولیم کمپنۍ د شمالي وزیرستان په شېوا سپینوا مورزمک کې د تیلو ګیس موندلو او راويستلو کار کړی په شېوا کې یادې کمپنۍ د ګیس لوی ذخیره هم موندلې چې د کمپنۍ چارواکو په وینا د غلطه راوتلې ګیس نه پایپ لاین تر میاوالی پورې غځولو 80% پورې کار هم سر ته رسیدلې د یادې کمپنۍ چیف آف سټاف اسد رضا د روان کال مارچ په لسمه شېوا کې خبر اعلانو ته ویلي ول چې دغه پروژو کې ځایي ځوانانو او لیبر مزدور ته موکې ورکړل شوی هڅه کړي چې زیات ځایي خلک ورسره په روزګار شي د شمالي وزیرستان مرسیال کمیشنر منظور افریدی مشال ریډیو ته وویل چې د کمپنۍ مشرانو سره تماس نیسي لومړی حق د ځایي ځوانانو او لیبر دی غواړي چې زیات ځایي خلک په روزګار بوخت شي د امنیتي ستونزو په وجه کار کې ځنډ راځي چې ضربه هموار شي عمر وزیر مشال ریډیو بنو
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال ریډیو اپلیکیشن ورکړه تکړه او د مشال ریډیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري طریقه ډیر اسانه ده MASHAALRADIO دا ولي کوي په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال ریډیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال ریډیو اپلیکیشن ورسره تازه کوي لدې سره به د مشال ریډیو مطالب او تاسو لاسرسي لا زیات اسانه شي
او سمځو کوټه ته پښتو اکیډمي کوټه په پام کې لري چې په همدې مرکز کې د مېلې اوښتمې د نننن ځخه د پښتو ژبې د لیک لوست زده کړې یو بل پړاو پیل کړی دا اکیډمي مشرتابه وایي د سیمې د عام خلکو لپاره د زده کړو د لړۍ چې په کې د پښتني ادب په اړه معلومات هم شامل وي د کوټه په ګډون د بلوچستان په بیلابلو پښتون میشتو سیمو کې لته 15 کلونو راځي پیل کړی دي د دوی په خبره د زده کړې وړیا دي او پکې شزینه زده کوونکي هم برخه اخلي د کوټې د پښتو اکیډمي له کورس څخه سوي د کلاس فلای ځوان خوش دی چې خپل چبه د پښتني لیکدود له معیارونو سره سم لیکلای شي نورحال د هارون بچا په ریپورت کې
د کوټې پښتو اکیډمۍ د مې پر 15مه پر خپل رسمي فیسبوک پاڼه اعلان خپور کړ چې په همدې مرکز کې د مې له 20مه نه د پښتو ژبې د لیک لوس د زده کړې یو میاشتنه دوره پیلېږي په اعلان کې زیاته شوې چې اکیډمۍ هڅه کوي د کونکو ته له لیک لوس سره سره د پښتو ژبې د تاریخ او ادبیاتو په اړه هم مهم معلومات ورکړي د کوټې د پښتو اکیډمۍ مشر سہیل جعفر د مې پر شپږشتمه مشال ریډیو ته ویل د بلوچستان په یو شمېر پښتون میشته سیمو کې د عامو خلکو لپاره د پښتو ژبې د لیک لوست او ادبیاتو د زده کړې لړۍ تر اوسه ښه نتیجه ورکړې ده او ځکه نو دوی هڅه کوي دا پروګرام د صوبې ځینو نورو ضلعو ته هم وغځوي
لورلائی کے پا جوب کے پا کلا سیف اللہ کے پا کوٹے کے دا کلا سنائی دا سی لوستوں کی چاہوی پا یونیورسٹی کے پختو کلا سنا نشی آخست ہے نو آگی پختو اکیڈمی ترازی او دلتا دا کلا سنا آخی نو ماشاءاللہ دیر زبردست امپیکٹ تے اس پیا نوی کلا سنا شروع کو لگیایو مجھ سر دمرا بجٹ تے چھ مجھ دا کلا سنا چھ دے دا جاری ساتو دا پا نو روزی لو کی ہم بسن زاوی کی مو ارادہ دا شیالتا شروع کو دا غسی شین او چمن کی ہم ارادہ روچتا کلا سونا شروع کو
د کوټې پښتو اکیډمي وخت په وخت پر خپل فیسبوک پاڼه د پښتو د لیک لوست او ادبیاتو د کلاسونو په اړه معلومات شریکوي. اکیډمي د هر یوې دورې په پای کې لګډونوالو زده کوونکو آزموینه اخلي او کامیاب هغو ته بری لیکونه ورکوي. د ایوب خوشحال په نوم د کلاس اف الله او ځوان چې وایي رسمي زده کړې تر لسم ټولګي پورې کړې دي او غوښتل یې چې پښتو ژبه په ویلو او هم لیکلو سم زده کړي. د مې پر شپږویشتمه یې مشال لري ته وویل خوښ دی چې د اکیډمۍ په مرکز کې داخلي یې دغه ارمان پوره کړ.
اصل کې د پښتو دا لیکدو د لمخې او هغه دا وګوره د دی پر ځای به مو د لیکلو بیل بیل دغه اوازونه کې اره یا اره زمو زیغ ځان ته بیل بیل اوازونه لري نو هغه پس موږ کار پر خپل ځای باندې کارو پر خپل ځای باندې لیکو دویمه درجه مو کمل ادب هر مثال کې چې کوم دی هغه بیا دوی په شعر کې ورکوي زموږ استاد داغس بیا شیر سره کوم جوړی جی ردیف کافیا هر څه ډیر شایسته راته تشریح کوله از مو کوم څنګه ودا کې راځي بلا
په بلوچستان پونتون کې د پښتو ژبې استاد ډاکټر برکت شاه کاکړل چې رموړې د کوټې د پښتو اکیډمۍ د مجلسي منتظمه غړې هم دي. د مې پر شپږویشتمې مشال لړو ته د اکیډمۍ د کورسونو د جوړښت د غو د دورانیو او ورڅخه د ګټه غستنې د شرایطو په اړه معلومات ورکړل.
موږ دوه کورسونه ډیزاین کړل. یو کورس دا چې هغه بنیادی د پښتو د لیک لوست کورس دی او دویم کورس بیا د بنیادی ادبیاتو کورس موږ ډیزاین کړ. نو تیر د 15 کالو څخه دا لړۍ پیل شوې ده او دا پرله پسې کورسونه وي. دا نارینه او ښځینه د دواړو ګډ کورس وي. په ډیرو کورسونو کې 15 کسان وي او باقي 15 زنانه وي او لس نارینه وي. هغه موږ داسې ورته شوې ده خو به هرحال هر څوک راتللی شي دې کورس ته. د بېلابېلو عمرونو او صنفونو خلک یعنی نارینه او ښځې په دې کې د موږ سره ګډون کوي. په دې کې موږ یو یو ورپې فیس چې دی هغه موږ نه اخلو.
د کوټې پښتو اکیډمي یو غیر حکومتي اداره ده چې په 1901 یا یم زیږدیز کال کې جوړه شوې ده. د دې ادارې یو مخکښ غړي خلیل باور د مې پر شپږویشتمه مشال لړو ته وویل له تیرې سمودې راهیسې د بلوچستان د تعلیم محکمه اکیډمۍ ته د کال 15 ملیون روپۍ د ګرانټ په توګه ورکوي چې د ده په خبره د پښتو ژبې د لیک لوست د مرکزونو چلولو ترڅنګ د ادارې نور کارونه لکه پر ادبي تاریخي او کلتوري موضوعاتو سیمینارونه جوړول تحقیقي مقالې چاپول او د لیکنې په نوم د درې میاشتنۍ مجلې چاپول او خپرول ورباندې کیږي.
د فلم هنر ادب او کلچر پاړه نوې خبرې
الف جان خټک نو 1913 د هغه پیدایښ وو.
راپورونه او مرکه
زه فلم ستار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
سره تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم فلم ستار
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل
دا چادر لمګلې زروار رخت خدای بندا
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق
مراتھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې
او سم د خبرونې ورستۍ ریپورت بلکې مرکه دراورو ولدې سر بخبرونه پای ته رسیږي. په بلګړې کې بیا له تاسو ریو نږدې هر کال سیلابونه د خبر پښتونخوا په سواد کې ډیر زیان اړوي. کارپوهان د دې وجه موسمي بدلونونه او بل د ځنګلونو د ونو وهل غني. د منګوري سره کوشش کوي چې د ونو په لګولو سره د سیلابونو نقصان کم او د سواد ښکلا لا نور کړی. دا سړی مولوی فضل وهاب نومیږي چې په یو ځای جماعت کې د امامت ترڅنګ له 2010 کال راځي له 10000 زخه ډیر بوټي لګولې دي. لاغه سره زموږ همکار نیاز احمد خان مرکه کړې او په سر کې پښتدي چې د دې کار ته څنګه مخ وکړه.
کلائمیٹ چینج باندې مونږ کار کوو
سمیادی بدلون
چي دی او دلیان چې کمی راغلی دی او را روان دی نو خاص کر د 2010 نه پدی خو باندې چې کله هغه سیلاب راغې نو هغه مونږ له سبق راکو چې دا سیلاب ولې دا سی راغې نو سیلابونه دا خود خوده د طرف یو آفتو می خو پدی کې د انسانانو خپل کردار وی نو هغه کردار باندې چې ما غور فکر وکړو ځان ذاتی تور باندې نو زه پدی نتیجه رسیدم چې مونږه د قدرت په نظام کې س رد بدل کړی دی سګوتی وهلی دی چې هغه قدرتی طور باندې الله پاک مونږ لا ونی بوټی را کړی دلته زمنګ زنګل وي او داغه به درې کټای شي دا داغه د لاسه دا کال په کال بو سیلاب راځي
تاسو د کال 2010 نه دغه بوټی لګوم بوټی خصمان کوم څومره بوټی به لګولې کم کم زه لګولې
اندازتن ما چې مخبل حساب کتاب کړی دی او زړه لیکم زما سره د نن ورځې پوری د 10000 نه سیوا سیوا بوټی ما لګولې پاره کې س په دې بای پاس واکین ټریک باندې تاسو یې نه دغه مخامخ په دې ګراوند کې مال ګولی او بیا دغه شانتي کوم زمون نوی غټه اډه چې جوړ شي د پاره کې مال ګولی په زمرو دکان کې ودا شانتي په پارکینګ کې دغه شانتي بارګینونه کې زديته نه ګورم خپل زې پر دې زې هر څه زې خو چې عوامي زې چې التا خلق د دې سوري تم کې ناستل شي او سګي د سوري نه منا کینا
دا خبرې کو لګ روان دي زو او ریدونکو تاسو سره لګ دا ویم چې زکم زه روان يم دا د منګوري فیزاګټ بای پاس ته دلته چې نه یو طرف ته د سوات سین بهږي بل طرف ته چې نه واکینګ ټریک ته یعنی د لو د پاره یو لار جوړ شوې ده او دا د امریکایي حکومت یو اسټ په مرسته باندې جوړ شوې ده څه تقریبا 2.5 کیلومتره ده او د دې نه هغه اړخ ته چې نه سړک ته او د سړک د خوا بیا آبادی نه دي کال 2010 کې دلته سیلابونه راغلي وو بیا کال 2020 کې راغلو دي آبادیانو ته ډېر ډېر زیات نقصان رسیدل او کله چې دا ټریک جوړ شو دا وټه جوړ شو یو خدای آبادی نه او بچی دینو بچوي ودلته کې یو شاړه غونته پاتې شو او دا د سیل زیر ده او دلته وسم ګورما چې بوټي لګېدلی دي سبوټي دي چې هغه 15 پک پټه 34 او څه چې دنه وسته ازه لګېدلی دي او مولوی فصل وهاب چې هر مازیګر راځي دی بوټو ته او په اړه چې سره د خپل مرګرو د څه دغه
بالکل او د دې سره سره بزده وایم چې دا ونی بوټي چې د خپل تور باندې دام لګیاو د دې یو ونی قیمت ما 400 روپۍ ورکړی دا یو ونه چې دا او دا د چینار بوټي چې د دې قیمت ما 120-110 روپۍ ورکړی بیا دې له مزدور نیول بیا دې له خاورې راوړل دا بالکل من خپل تور باندې کړلی او پدې کې زمون سره د منګوري عوامو سره سره مدد او مرسته کړله
سونه بوټي چې لګېدلې سونه کامیاب دي
نو شکر الحمدلله منګ دانم برداشت کول چې زمنګا لکه تاسو په خپل کتل شي چې تاسو ماته پکې یو بوټي داسې وخت چې دا وچته ولي وچته
او دونکو دا وداوم ما چې د محکمه ځنګلات تر مخه او کم چې د بوټو خصمانه کې دا و تر مخه کله چې دو سل بوټي ولګي پای کې چې د شل بوټي کامیابیږي اتیا بوټي یا 15 یا بوټي چې دا او دا خرابيږي د موسم د وجنه بيزي غړي وخوري انسانانه خراب کی یا هغه ته په اوبه ملاونه شي دا سیده کنه او دلته زه ګورم چې 2.5 کیلومتر ټریک ته ډیرو غدې هغه سره پوری ښکاری ټول بوتیش ندی او ټول خاصه احساس ورو په خپلې ځکه او روم چې دا کسانی ووري نو د بوټو لګول ډیر ضروری دی غدای خصمانه به ضروری ده
د بوټي لګول خو به ضروری کار دی خو چې به سړې خصبانه نه کوي حفاظت نه کوي نو یقینا داسي بوټي نشي پاتې کېده دا وس منګولي هر ورځ ما زیګر راځو دا وبکاو ځکه موسم ګرم شه دي او زبنګ محکمه چي دي اول خو بوټي نه لګي کا ولګي زتا تاسو ته پر ریکارډ سره ما کاغو 5000 ولګي په 5000 کې دا غو صرف 50 بوټي خپل بیا وخه چي دا منګ لګولي په 5000 کې 50 چي دینو دا شنه دي او دا تازه شي دي یا غټ شي دي کنه نو زم دوباره پر ریکارډ باندې ونخې او شکر الحمدلله مستقبل بوټي پر ریکارډ باندې خولې شو
راتلونکو وخت سب بدلون د دینه محسوس وای چې دا سیلابونه چې راځي د به وخت چې باران کیږي نو دیسره سب بدلون راشي
زبداوی مجي مونږ چې سمرونی لګولې لکه مثلا 10000 ک 10000 کې 10000 شنی نو د دې سیده لکه په وړو کې د مالګي برابر الله پاک چې مونږ قدرتی تور باندې کم ځنګلات راکړو نو هغه تقریبا چې لکه مونږ کټکړي دي سحر ماخام چې دا هغه کټکیږي اری ودریږي نه او کټکیږي او زمون لرګې قیمتي لرګې چې هغه درانځړه ده د نختر ده د پیوچ ده هغه په خطه باندې روان دي نو دا پکې د مالګي برابر دي که یو سړی مخلص ته تاسو دا غو سره ودرېږي چې هغه ونی بوټي ولاګي دلته سیلابونه ناراضي چې سیلابونه ناراضي زم د وبو سطح په خطه نزي او کال په کال هغه زمون آبادیان نورانې زمون بازارونه زمون خارونه نورانې
مشال ریڈیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماخام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه شپږ سوه یو ویشت کیلو هرڅ، لنډې سپې پنځلس زره اووه سوه پنځوس، دولس زره یو سل او دیرش او پنځلس زره درې سوه پنځه شپېته کیلو هرڅ. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له څلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سوه یو ویشت کیلو هرڅ خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.